پر شوی دی دی فقط یوازنی خام جوړ کړی دی نور په مغه دی پرې کړی که زموږ دغه اواز دی رادیو دی لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورې ورسول شي موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ماسپښین 2:30 دی. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د 4:00 په پروګرام کې به په یو راپور کې واورئ چې راتلونکو ولس مشري انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او خلکو له هیلو او شکونو سره ملدا. د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابی نن ازادۍ راډیو ته وویل دی او نور وکیلان هیله لري چې هغه شعارونه چې نوماندانو ورکړي او له دوی به یې له بریا وروسته عملي کړي. د کابل یو شمیر خاریان ځینو نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري. دا تحلیلي راپور د ازادۍ راډیو د 4:00 په خبرونه کې خپریږي. په دې خبرونه کې مو خبر نشو کړی، له تاسو بخښنه غواړم. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ د ولی ویان په تازه څرګندونو کې ویلي چې د نن سهار په برید کې د ټپیانو شمیر ډیر دی، خو نوموړي د وژل شوي او ټپیانو دقیقه شمیره ور نه کړه. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار ډله ییز برید شوی دی. یو روغتیایي چارواکي بیا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموي ټانک په واسطه چاودنه کړی او بیا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایراني پوځیانو اهداف ویشتي دي. اسرائیلو تر دې 3 ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هوایي بریدونه کړي وو. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په 9:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادۍ راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق واوري. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له 2 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې. خو د کابل ولایت یو شمیر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانی پریکړې له مخې د دغه رای باطل اعلان سي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي به پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 1104 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې دا سیاست په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له 200 تر 300 ډالرو اخیستې. صدیق منصور انصاري چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قوس په 15مه د کابل ولې د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلي له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولې د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسون سن لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی، دوی کولای شي د شکایت کمیسون سره تر ساتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځنې داسې وختونه نه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
موتریزو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي. آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړل چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امین او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاس وایم.
مروه جان، کده راته وې چې د کابل ولایت لومړنی پایلې اعلان شوې، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو ای خرڅې سولې واخیستلې سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلي په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلي دي، هغه که د افغانستان عام خلک ویني، تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي، موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لیست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي، که باطلې سي ده هم بی عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته. او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بی عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، یو واحدې فیصلې ته دوی نشي رسیدلی. سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقص سي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ ته
حبیب صاحب، وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې شوی؟ زه فکر کوم چې موږ جدا په دوه اړخونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینې برخو کې د نشتون د نه صراحت موجودیت دی، په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دی، او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونو او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي د هغې نقص باعث ګرځېدلی دی. یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي. یعنې موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنې خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوي وي، او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای شو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای، یعنې د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومیټریک شتون د رای سریتوب له منځه وړي. دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیټریک موږ ته د منلو وړ نه دی، او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید هغه خلک روزل شوي وای، هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکي وسایل چې راوړل کیږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت شوي وای. یعنی کوم راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپل د تخنیکي وسایلو پر راوړلو کې هم فساد شوی دی.
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي، د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رای چې باطل اعلان شوي او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا وه چې دا باید باطل اعلان شي. که چیرې دغه باطل اعلان شي دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خو هم د اساسي قانون 3 ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادري اصل چې عادلانه نیوالي په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ. یو ځل مو دا نقص کړی دی. په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امیلي صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي، د ولس پاکې رای وي، هغه هم ورسره باطلېږي. له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه 2 د 4 مادې 6 فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په 6 ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي. یعنی دا هم ناممکنه دي، غیر عملي دي. په 6 ورځو کې ټاکنې
د افغانستان شرایط تر اوسه وګورو عیني واقعیتو ته ځیر شو دا امکان نه لري، خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي. بل داسې حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نسي؟
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوي وای، او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانشي او د حکومت مداخلې نه لري وي، او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسۍ د تمثیل قهرمانانو اوسیږي کولای شي. مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي، ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي.
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څېرې نه دي راغلي، بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي، سوداګر دي. دلته ستونزه موجوده څه ده؟ د مطرح کاندیدان دا ایده کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل شوی ده، آیا دا واقعیتونه لري؟ او دغه پانګوال راتګ ته په کتلو سره آیا فساد ته لاره نه ده هواره شوې؟
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود. داسې موندنې هم موږ هم لرو، موږ هغه څه مو چې لیدلی دي د شکایتو کمیسیون سره هم شریک کړي. نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه، او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکیل وه. اوس یوازینۍ د حل لاره همدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي، او زموږ ډار همدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسي. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده، او که دوی پیسې واخلي، دوی چانه ځنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نه سي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کېږي دا یو ښه د تېښتې لار ده. تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کار کوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هېڅ درک نشته، یا هم د دوی خپل کمیسیون نه د خبر چې د دوی کارکونکي چیرې دي. موږ نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي. له دوی څخه باید پوښتنه وسي، دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې، او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته کرا سو ګورو مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي پانګوال راغلي داسې کسان دي راغلي چې هغه مند حساب وسی البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده هلته قانون جوړیږي که چیرې همدا کسان تایید سي راسي څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بود نه توانیږي چې رقم څه مسولیت ورسپارل کېږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل شوي دي وایي هغه ټولنه چې کوم چارواکي پې حاکم دي د همغې وړ ده، یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک. بدبختي دا ده چې له یوې خوا انتخاباتو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا نه کړ، بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کړ. یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري، د نظارت دنده لري، د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري، ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل شوي دي، ورته دې ته مسلکي اشخاصو ته اړتیا وه، پوه اشخاصو ته اړتیا وه، داسې اشخاصو ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنی باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي. متاسفانه بدبخته یو څه خلکو هم په دغه برخه کې ناغېړي وکړه، هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو. له بلې خوا همدغه اشخاص د دې باعث ګرځېدل چې خپل رای په کمیسیونونو کې لوړې کړي، یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني شول. له بل اړخه که چیرې همدغه کسانو سره موږ نوي پارلمان ته ځو، لرې نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملا دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خنډ خپله پارلمان موجودیت وو، د عملاند پارلمان موجودیت وو. نو کچیر دغه اشخاص بیا همزي زه فکر نه کوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزې را ایجاد شي. یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازم دی قانون د تطبیق برخې د لپاره پکار ده، هغه د دغه کسانو سره ووسیږي.
امین صاحب، د قانون لمخې د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري؟ په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده، هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو، دوی تر ډیره حده پورې هغه کارونه سوی کړي او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ. یوازې 12 شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوي وو. وروسته لغنه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلان دي هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نه ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی. خو د دې شکایتونو څېړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر پر بنسټ په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څېړل کېدل شکایتونه څېړل، تاسو ته په دې شکایتونو په څېړلو کې ونډه درکړه، برخه درکړه؟ د نظر بنسټ په توګه که چیرې درکړي تاسو له کارونو راضي وي؟
تر ډیره حده پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې. ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته لغه نه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي. ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو، نوماندان یې نه پرېښودل چې د شکایتو کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته لغنه چې موږ تاکید کړی، موږ فشار راوستلی، بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړي. دا کار معنا نه لري. دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظرو بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څېړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي دا نقص د قانون ده. نقص د قانون خپله یو جرم ده. هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نمیشه. یعنی که دوی بې خبره هم دي دا هم ستونزه ده، او که ترې خبر دي او نقصوي یې دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ، که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه لګدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان کړي دي، بیا هم د تایید ټاپه ولګي، دلته خام تر پښو لاندې کېږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دي. د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې. اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي حوزې اړوند اعلان کړله، حکومت مداخله وکړه اساسي قانون نقص کړلته نه باید حکومت دی یو خپلواک کمیسیون په چارو
کې مخه ته صلاحیت دي چاو دي انتخابات شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون اي حکومت د مداخله حق درلود
نه نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چاملن همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده دا پریکړه باید تطبیق شوی وي دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي دا په خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونز لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغې کوي کې نه حکومت پغې کې مداخله وکړي نه حکومت پغې کې مداخله وکړي او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه د دوی ځانګړي صلاحیتونه دي تر څو انتخاباتو پروسه شفاف اوسيږي تر څو عدلانه اوسيږي تر څو کولای شي حق حقدار ته وسپري خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقصه ده اوس راځم دې ته چې کچيري د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اوریدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو لکه پرون چې څنګه ویل یاندا د مان لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن د غتیرې پریکړې په شاسو دي زمنن شپ شاسو دي او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي شکایتونه اوري او د په عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري
امینی سپ دې سره برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي
د موږ مسولیت لدغه پروسس خ نظارت او چې لبد مرغه ته ډیره حد پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک مقتدا اجازه را نکړه کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رای تفتیش کېدلې هلته فیفا ته د نظارت اجازه ور نکړل شو او د خپلې یو لوی ستونزه ده چې هلته څه کیږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي حتمان بیا هم لاس وهنه کیږي حتمان بیا هم دوی رای اضافه کوي او رای کموي نو دغه پښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي د دې ترڅنګ زموږ دنده دا و چې دوی ته طرحې ورکړو طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړي خو دوی عملي نه کړي اوس ولسمشریزو لپاره ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو هم د بایومټریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپل کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لامدغه بایومټریک څخه ګټه اخلو او کنه د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي د دوی د کارکونکو د ټریننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غو عملی کو خو کمیسیون هغه ته غواکونی سی کمیسیون یو نظر بنسټ ته پدرانه سترګ وګوري د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه هم دا چې دوی څخه پوښتنه وسی یوازې د دوی لری کول یوازې د دوی استعفا د اوس موږ غوښتنه نه
حبیب صاحب انتخاباتو تیر انتخابات له درغله یو ستونزو نیوکو سره مخامخ خو کچیر د همدې انتخابات په جوړښت کې د همدې کمشنرانو همدې رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو څومره ستونزې به وځي
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناصر نهادون لخوا چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکو ټاکنو په هیڅ صورت باندې تر سره کېدای توان نه لري خو به دا وی چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو یعنی بیا هم ارزیابي وکړو داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي تیرې ټاکنې د تجربه سي هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي هغه اشخاص چې دغه ادعاوي کوي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي او دا چې دوی قانون نقص کړی دی هغه اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري یعنی په هغه کې نور بحث نشته دی دوی بلدند ګوخه کیږي دواړو کمیسیونو آزاد ولی بحث تل دا دی چې څېړنه باید وسی یعنی دغه ملي پروسه د چا لخوا ولی دومره خدشهدار سو ولی دومره بدنامه سو ځکه دلته په ولسواکۍ باندې کدغه عمر موږ په نظر کې ونیسو موږ 10 میلیونه نفوس لرو په 10 میلیونه کې تقریبا فکر وکړئ تاسو موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو په 12 میلیونه کې 1 میلیون راځي یا 1 میلیون هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي یعنی دا په څه معنی باندې یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي یغې کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي د عملی سي نه 20 میلیونه غواړي یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او باندې تر سوال لاندې راځي دلته کومک په همدغه نتایج سره په همدغه کمشنر سره بیا زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي بیا عدالت تامین سی. یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمن دی. په دغه اوسنی حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و، د دوی نامشروع غوښتنې درلودلې، چې همدغو کمیسیونونو زه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپلې شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدلو نه وروسته موږ او تاسې شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغه پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت شوی دی، ستر خیانت شوی دی، د خلکو رایې ته په سپکه کتل شوی دی. ښه دا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو، موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته. قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دې وسي.
امین صاحب، تا د حبیب صاحب خبرې واورېد، دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغییرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندیز څه دی؟
زموږ غوښتنه هم دا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی، او موږ په دا دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجاربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته، بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافقه نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځلې وایي د بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هېڅ بله لار نشته. ما مخکې هم وویلې زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده، او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی دا کار نسی کولی. که ولسمشریز او ټاکنو ته له همدغسې خلکو سره مخ کې موږ لاړ سو، موږ ډېر جدي بحران سره مخامخ کیږو. ستونزې مو بیخي ډېرې دي. یوازې د ولسي جرګې ټاکنې دوی نسی مدیریت کوي. څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دې هم زمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبینی نسته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو. د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې مې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې، او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رایې مسو نسي، د خلکو رایې په سر باندې معامله ونسي، ستونزې ایجاد نسي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته شو. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري. یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی، چې رای پلورل شوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معامله ده، هغې په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري. که د اخلاقي فساد موضوع ده، که د نور موارد و موضوعات شته دي، هغې اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هیله مو دا ده چې دغه کمیشنران دي له دندو ګوښه او تحقیق دي وسي. یعنی کله چې تحقیق وسي، د تحقیق د بېطرفانه تحقیق په پایلو کې د مشخص شي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر یې دا فساد کړی. کله چې فساد دی مشخص، قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده، او د دغه ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوي دي، دا عادلانه نه دي. یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو. یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیفې دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امین صاحب، د وروستۍ پوښتنو په توګه کراته وجه لومړنۍ پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې، انته میاشتو وخت یې ونیو. د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید دا وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم د لومړنیو پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د 9 ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي. ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې، که داسې نه وي موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایاتو کمیسیون پرېکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي، د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې ثبت شوي دي، د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې استډیو ته متشریف راوړ مننه کوم درنو اوریدونکو تربیه یې خي چاره
زما رایا زما حق
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو